های بعدی رادیو آزادی حتما میخونیم. رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشد. صالح صاحب خوش آمدید.
دیر مننه لطاسو ستار فروغ اوریدون کتا از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمول اونۍ رعایت سي له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. پایله خبرونه کوو. د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د ملي امنیت شورا وایي چې له ایران څخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. ایراني چارواکي وایي چې توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ رعایت سي دی تیار دی له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې هندوستان ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل
فکر کوو دوی غواړي یوه موافقه وکړي، موږ هم دا غواړو. زما په فکر دا موافقه به کار وکړي. وبګورو تاسو په هیګه چې د تاوتریخوالي کومولو مشخصه اونۍ ده چې لا یې دوی ورځې تیر شوي. وبګورو چې دا مرحله څنګه مختزي.
د تاوتریخوالي د کومولو ورځنی پروسه لشن به پیل شوی او نن دوشنبه درېمه ورځ ده. خو د تاوتریخوالي د کومولو پر مهال په ځینو ولایتونو کې حمله هم سوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت پرون ویلي چې وسلول طالبانو شنبه او یک شنبه په اورزګان، کندهار، بلخ، هلمند او کاپیسا کې پر افغان پوځیانو بریدونه کړي چې په نتیجه کې 15 سرتیري وژل سوي دي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره سوي راغلي، سازمان د دې موافقې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت په مشوره ورباندې صلاح شوې هرکلی کوي او دا به په افغانستان کې پایداره سولې ته لار هواره کړي. د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد الاسمین ویلي سازمان یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بین الافغاني مذاکرو بشپړې مرستې ته چمتو دی. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ له تیرې شنبه تر روانې شنبه پورې د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه سوې ده. د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ د وسلولو طالبانو لپاره جدي ازموینه بلل سوې چې ثابته کړي د سولې او خبرو لپاره واقعي تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرې اونۍ ویلي وو که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي سوه، د فبروري پر 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له ایرانه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. دغه شورا وایي ایران ته تګ راتګ او په ایران کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمات ځنډول سوي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا پریکړې پرون د دې شورا په جلسه کې سوي دي.
د ایران څخه افغانستان ته د وایرس تر اتاک د مخنیوي په خاطر باید د موقتی مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند سي. همداراز له افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول سي. په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود سي.
په هرات کې پرون به کورونا وایرس د دریو کسانو د اخته کېدو د مشکوکو پیښو راپور ورکړل سو. د ایران سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ایران له قوم ښار څخه ورستانې سوي 14 کسان یې قرنطین کړي دي. په ایران کې په کورونا وژونکو وایرس د مړو شمیر اتو ته رسېدلی چې دا له چین څخه د باندې په دې وایرس د مړو تر ټولو لوړ شمیر دی. ایراني چارواکي وایي چې توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د ټول ایران په کچه د بشپړو نتیجو په اعلان کې ځنډ په تیرو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون په اړه پوښتنې ولاړې کړي دي. د ایران د کورونوي چارو وزیر عبدالرضا فضلی پرون وویل د هغو خلکو له ډلې چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر وو څه کم 43% یې رای ورکړي هغه دا مناسب شمیر وباله.
موږ په کومو شرایطو کې دا انتخابات ترسره کړل؟ په هیواد کې مو بیلابیلې حادثې وې. په دې ورځو کې مو اقلیمي شرایط نامناسبه وو. د کورونا وایرس بحث هم مطرح و.
د تیرې جمعې د ټاکنو په درشل کې د انتخاباتي چارواکو لخوا زرګونو اصلاح پال او منځلاري کاندیدان له کاندیداتوري محروم کړای سوي وو. دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړی چې په پارلمان کې د تهران ټول 1.5 څوکۍ محافظه کارو کاندیدانو ګټلي او پخوانی شاروال محمد باقر قالیباف په تهران کې تر نورو مخکې وو. قالیباف چې یو ور په سپای پازدارن انقلاب کې د هوایي ځواک قومندان هم وو د پارلمان د ریاست لپاره مخکښ کاندید ګڼل کیږي. په 2018 میلادي کال کې په تهران کې منځلارو کاندیدانو ټول 1.5 وړه څوکۍ ګټلې وې. وروسته له هغې چې اسرائیلي ځواکونو پرون یو فلسطیني وسلوال چې شک کېده د اسرائیل او غزې ترمنځ سیمه کې بم ځای پر ځای کوي وواژه. فلسطیني وسلوالو د اسرائیل د جنوب پر لوري شاوخوا 40 توغندي وویشتل. د اسرائیل پوځ ویلي چې 40 توغندي د دوی د هوایي مدافع د دستګاه لخوا لاندې غورځول سوي. د اسرائیل پوځ د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړی. د پتیرو څو میاشتو کې د توغندیو د توغولو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. که څه هم کومې ډلې د دغو توغندیو د ویشتلو مسؤلیت نه دی منلی، خو داسې ښکاري چې دا به د یوه فلسطیني وسلول د وژنې په غچ کې توغول سوي وي. دغه فلسطینی محمد النائم او د اسلامي جهاد د پوځي څانګې سرایا القدس غړی بلل سوی دی. او سربیا په تیرو دوو ورځو کې له خبرداریو سره سره په روسیه کې جوړې سوي د هوایي مدافع پانسیر اس یو ډوله دستګاوې ترلاسه کړې. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړی سي، د امریکا د متحدو ایالتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول سوی وو. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د روسیې سخت هوایي مدافع د دستګاوو د ترلاسه کولو اعلان پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړ. د سربیا دفاع وزارت تیر شنبه تایید کړی چې د الوتکو ضد دغو دستګاوو د شپږو له جملې چې فرمایش یې ورکول سوی وو، دوی دستګاه دوی ترلاسه کړي دي. وزارت په اعلامیه کې ویلي وو سربیا خپل دفاعي او مخنیوونکي ظرفیتونه پیاوړي کړل. ولسمشر ووچیچ څرګنده کړه دغه دستګاوې چې د رادار په مرسته یې لارښوونه کېږي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر پیشنهادونو وروسته رانیول سوي دي. سربیا چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړي سي، په عین حال کې له مسکو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي ساتلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د کب یهود 15 د فبروري 24. د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمول اونۍ رعایت سي، له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو ته اعلان وروسته د عبدالله عبدالله لخوا د جلا حکومت اعلان اندېښنې ولاړې کړي.
هر هغه څوک چې د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي او دلته د خلکو دپاره ستونزې او مشکلات راټوکوي، هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي.
په غزنی کې پرون په یوه غونډه کې پلسګونو کسانو د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ هرکلی وکړ. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د کورونا په وایرس د مړو شمېر زیات شوی.
8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
د خبرونه په دوه منیمایي کې دوه اونۍ ز پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تاوتریخوالي د کمولو مودې ته په اشاره ویلي که په څه کم یو اونۍ کې دغه پروسه رعایت سي، دی به له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. هغه دا خبره پرون یکشنبه په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. اخو ولسمشر محمد اشرف غني هم تیر ماښام په ارګ کې له زلمي خلیلزاد سره کتلي او د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې پر راتلونکو ګامونو ورسره خبرې کړي دي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د تړون لاسلیک د تاوتریخوالي د کمښت د مودې په سم کار ورکولو تړلی وباله. هغه یک شنبه مخکې له دې چې هند ته خپل سفر پیل کړي، د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. یو ترې وپوښتل چې له طالبانو سره به چیرته تړون لاسلیک کړي. ترامپ په ځواب کې وویل، موږ تر اوسه پرېکړه نه ده کړې، زه ګورم چې دا یوه اونۍ وخت څنګه تېرېږي، موږ یې ژر ترسره کولی شو. فرضاً که په دې
څه کم یو اونې کې تاوتریخوالي کمخت کار ورکړ، زه بخپل نوم پر ولیکم. وخت دی چې کور ته راشو. هغه هم غواړي چې جګړه بند کړي. هغه سرسخت خلک دي، موږ هم سرسخت خلک یو، خو نو لاس کاله دا زیات وخت دی. د فبروري له 28 یعنی همدې شنبه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمخت بهیر پیل شو. طالبانو ژمنه کړې چې په خپل بریدونو کې د پام وړ کموالی راولي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي د توافقنامې د لاسلیک لپاره د خبره د مناسب فضا د برابرولو په خاطر د ولایتونو په مرکزونو قولي اردوګانو فرقو غونډونو او د بهرنیو ځواکونو په مرکزونو بریدونه نه کوي. د لپاسنیو استثناءاتو پرته د طالبانو بریدونه سرغړونې نه بولي او دلیل یې دا یادوي چې عام اوربند نه دی شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ویلي د شنبې او یکشنبې په ورځو طالبانو په هلمند، کندهار، بلخ، اروزګان او کاپیسا کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي چې پکې 15 افغان عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې تر پیل مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو شمیر او یا تر اتیا یادېده او اوس په دې ورځو کې د راپورونو په اساس شاوخوا 100 بریدونو ته راکم شوي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې د ارزونې په هدف افغان ولسمشر اشرف غني یکشنبه ماښام د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره هم کتلي. دا خبر ارګ مڼې د ښاغلي غني او سفیر خلیلزاد د لیدنې له عکسونو سره یو ځای خبر کړي او زیاته کړي ده چې دواړو خواوو همداراز د سولې پروسې راتلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړي. لکه څنګه چې امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت بهیر کامیاب شي د فبروري په 19مه به له طالبانو سره تړون لاسلیک شي. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او ورسره به له افغانستان په تدریجي توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو په هڅه کې دی پرون یو وار بیا له طالبانو سره په تړون ټینګار وکړ چې له مخې امریکایي عسکر کورونو ته ستانه کړي. طالبان یو لسیز کیږي چې جنگیږي. موږ څه باندې 19 کاله هلته تیر کړي. د قانون د اعمال د ځواکونو په توګه طالبان غواړي تړون وکړي او موږ هم غواړو تړون وکړو. زه فکر کوم دا به کار ورکړي او به ګورو. موږ اوس په یو ماتل حالت کې یو جنگ ځندیدلې شاوخوا یو نیمه ورځ تیر شوه او به ګورو چې څه کیږي. خو خلک غواړي یو معامله جوړ شي او زه فکر کوم طالبان هم غواړي یو تړون وکړي. هغه ویل جګړو ستړي دي. د امریکا د همدې تر ټولو اوږدې جګړې د پایت رسولو په هدف امریکایي چارواکو له طالبانو سره د 2013 کال پورستو کې خبرې پیل کړې او په خو یو نیم کال کې د دې اوس د یو تړون لاسلیک ته نږدې شوی. د افغان حکومت ټول نړیوال ملګری یوازې له سولې زلارې د افغان جګړې پای ته رسول ممکن بولی او ټینګار کوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغانان خبري وکړي او په خپل دراتلونکي پاړه پریکړه وکړي.
پروپور کې موردل چې د امریکا ولسمشر وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو اونيري آیت چې له طالبانو سره د سولې موافقې لاسلیک ته تیار دی. له تیرې شنبې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونی پایل سوی ده چې تر را روان شنبې پورې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د فبروري پر 9مه ټاکل سوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اونی په پای کې د اوربند موافقه لاسلیک شي. بلخوا د ولسمشري ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د عبدالله لخوا د جلا حکومت اعلان ځینې اندېښنې په افغانستان کې ولاړې کړې دي. اوس پوښتنه دا ولاړېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو دریځ به څه کېږي. ازادي راډیو دغه موضوع له ځینو شنونکو سره شریکه کړې ده. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي والی حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو بریالی اعلان کړ. خو د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیا چې ښاغلي غنی سره په سیالۍ کې ولاړو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اعلان پر بنسټ یې تر هغې کمې رایې خپلې کړې وې. دا اعلان کودتا وګڼل او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبرې ورکړ. اوس دواړو خواوې د حکومت د جوړېدو لپاره چمتووالی نیسي. په داشان حالاتو کې باید افغان امنیتي ځواکونه څه ډول دریځ ولري؟ پخوانی جنرال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ لازادي رادیو سره خبرو کوي.
کسانی که خلاف قانون کار میکنن خلاف
هغه څوک چې د قانون خلاف کار کوي باید د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري کنټرول شي. یعنی په دې معنی چې د افغانستان مسلح قوا باید په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي، سو خبره جګړې ته وانه وړي.
د غندښنې په داسې حال کې راپورته شوی چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې په یو شمېر ولایتونو کې والیان معرفي کړه او په ځینو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دوی سره ولیدل شول. په جوزجان ولایت کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال عالم رحمانیار وایي هغه مهال چې افغان امنیتي ځواکونو د ښاغلي عبدالله له لورې د نومول شوي والي مخه ونیوله، یاد والي د جنرال عبدالرشید دوستم په استوګنځي کې د جوزجان والي معرفي شو. هڅه مو کړه په دې اړه د امنیتي بنسټونو څخه نظر هم واخلو چې بریالي نشو. خو په حکومت کې با خبر سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د قانون پر بنسټ د افغانستان امنیتي دفاعي او ملي امنیت ځواکونه د امنیت د ټینګښت وظیفه لري، نه دا چې په سیاسي اختلافاتو کې شامل نه اوسي. پوځي شنونکي حکمت شهباز بیا په دې اړه داسې وایي:
د افغانستان د وسلوال پوځ د سر اعلی قمندان د امر نه اطاعت او د هغوی د امر فرمانبرداري دا د دوی دنده ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې ودرېږي او دلته د خلکو دپاره ستونزې او مشکلات راټوکوي، هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي، د افغانستان نظام ته د منلو وړ نه دي، د افغانستان حاکمیت ته د منلو وړ نه دي.
د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یرمن هم وایي اوسني شرایط ډېر حساس دي او که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپله بېطرفي ونه ساتي، افغانستان به له یو بل کړکېچ سره مخ شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې پرون د سولې د ورستیو پرمختګونو او د ولسمشری ټاکنو د پایلو د اعلان په هدف یو ولسی غونډه جوړه شوه. ګډونوالو د تاوتریخوالي راکمول د افغانستان په ګټه وبلل او د ولسمشری ټاکنو د پایلو هرکلی یې وکړ. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه راپور لري.
په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه سیاسي مشرانو، قومي مخورو، دینی عالمانو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی وو او څو تنو یې ویناوې وکړې. د غزنی والي واحد الله کلمزي په خپلو خبرو کې وویل غونډه دوه موخې لري: د تاوتریخوالي د راکمولو ستاینه کول او بله د ټاکنو د پایلو د اعلان ملاتړ کول دي. هغه وویل د ولسمشری ټاکنې د خلکو او سرتیرو په وینو ترسره سوې. هغه څوک چې دا ټاکنې نه مني هغه له هیواد، خلکو او سرتیرو سره جفا کوي.
موږ نه غواړو چې خدای رخواسته د سولې ته عنوان لاندې په بله کورنۍ جګړه باندې اخته شو. ارزو د حکومت مشرتابه او د ولسمشر د افغانستان د خلکو دغه ده. د سولې د حکومت غوښتنه ده، اراده یې ده، صادقانه په دغه لار کې قدمونه اوچتوي.
وحید الله کریمزی زیاته کړه: موږ هغه سوله غواړو چې په هغې کې اتلس کلنۍ لاسته راوړنې خوندي وي. په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم په خپلو خبرو کې وویل: موږ هغه سوله غواړو چې د افغانستان په خیر وي. موږ هغه سوله نه غواړو د کومې سولې قرباني چې د افغانستان نظام ګرځي. روحانی زیاته کړه: هغه کاندیدان چې په ولسمشریزو ټاکنو کې یې ماتې خوړلې ده، د سولې د پروسې او د جمهوریت د خرابولو لپاره یې مټې رانغښتې دي.
نو موږ له محترمو کاندیدانو چې تر پرنه پورې په دې کمیشن کې هیڅ مشکل نه و، د تاسې د خوښې کسان پکې ګمارل شوي وو، نن چې نهایي فیصله اعلان کړه او تاسې وایئ چې موږ یې نه منو، دا د تاسې یقینا له شریعت مطهره اسلام څخه سرغړونه ده او د حاکم نظام په وړاندې ښکاره بغاوت ده او موږ یې په کلکو ټکو باندې غندو.
دغه غونډه له سندریز بنډار او ملي اتڼونو سره د ورځې ناوخته پای ته ورسېده.
د خوست چرواکی وی تر دې وروسته خلک اړ نه دي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په ساعتونو ساعتونو یا هم ورځو په تمه پاتې سي. دوی زیاتوي چې اوس ټول مراجعین یو ځانګړي ادرس ته خپلې عریضې وړاندې کوي. نجیب الله خیل پر دې موضوع راپور لري.
په خوست کې د خیر حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز د ولایت مقام په یو لوی سالون کې جوړ شوی او ټول مامورین او مسؤلین پکې د یو چتر لاندې کار کوي. د دې سالون د سټیج لپاره جوړ شوی ځای کې د خوست والی او د هغه د مرستیال میزونه ایښي دي. په لاندې برخه کې د ولایت مقام د څلورو ریاستونو دفتر ریاست، مالی او اداري ریاست، د بشري سرچینو او سکتوري ریاستونو مسؤلینو او مامورینو ته په ترتیب سره میزونه او چوکۍ کې ښودل شوي دي. خوست والی محمد حلیم فدایی د یاد مرکز د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل:
په خوست ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز تر یو چتر لاندې پرانستلو او د دې اساسي هدف دا دی چې ولست شفاف، سری، پر وخت ځواب ویونکي خدمات وړاندې کړي او د خلکو عریضې ته، ورقې ته، ستونزې ته په ورځو ساعتونو انتظار ختم او د دوی ستونزه نهایت لسونه تر شلو دقیقو پوری حل شي.
د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس بهرام بهیروایی په دې سره دوی لپاره یو ښه کاري چاپیریال برابر شو.
شاوخوا ته کوم همکارانو سره چې اوسېږو، د دې ترڅنګ چې دوی څخه زده کړې کوو، مونږ کولای شو په مختلفو مواردو کې دوی همکاري تر لاسه کو او ترڅنګ کې چیرته یو څوک تقدیریږي مونږ د یوې روحیا خلو ترڅو پوری ترڅنګ مونږ چټک کار وکړو او مونږ مر سره تقدیر شو کې چیرته یو همکار غیر حاضریږي کوم ورځ یو ضرور کار ورته پیښ شوی وي چیرته مصروف وي زه کولای شم چې د یو بل همکار څخه په استفاده دغه خلا ورباندې ډکه کړم.
د ولایت مقام دوه مامورین نادیه باوري او قابل جان بدلون بیا وایي په دې سره د مراجعینو کارونه ژر خلاصیږي. مامورین بل یو بل سره تجربه شریکوي او بل دلته ټول د یو ټیم په توګه کار کوي.
یا جی سیم دفتر ابتتاوه دا یو ډیر نیک ګام دی. دې لپاره چې یو خو به مراجعین ډیر نزنډیږي کارونه بیا چل کیږي او بل په زمن کې به ټول همکاران په یو ځای ناست وي یوې بلې تجربو زده کړو به یو څه زده کړي.
دلته مونږ د یوه ټیم په شکل کار کوو او دلته د هغه ستونزه چې په کار کې پیدا کیږي مونږ په ډیر اسانۍ سره حل کولای شو ځکه چې مونږ رئیس صاحب هم نږدې لرو امیرین صاحب په همدې شکل او په مجموع کې د وخت ځای کې دوه مخم نیولای کېږي.
د خو شارواکی وای په دې ولایت کې به ډیر ژر د آسان خدمت مرکز هم پرانستل شي چې هغه به هم تر یو چتر لاندې د کمپیوټري تذکيري پاسپورت او د ګاډو جواز سر او لایسنس په ګډون خپل مشتریانو ته په چټک ډول بیلابیل ټولیز خدمتونه وړاندې کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زده رادیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې دا شپه د سهار 8 بجې 21 دقیقې او 10 ثانیې کېدونکې ده. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په دینو معتبر ورسپړو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرګندې.
ټرمپ او طالبان یو ګډ هدف لري له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل. لاس انجلس ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي له 19 کلنې جګړې وروسته د شنبې په شپه متحدو ایالتونو او طالبانو په افغانستان کې هغه څه پیل کړل چې د محدود اوربن هڅاو ورزنه د تاوتریخوالی کموالی بللی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې دغه آزموینه نتیجه ورکړي په پام کې د په پایله کې د فبروري په 9 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یو موافقه لاسلیک شي چې هغه به د سولې د بین الافغاني پراخو خبرو پیلېدو ته لاره پرانیزي. د ورسپانې په وینا طالبان په یوه اونۍ کې د پراخو عملیاتو د درولو لپاره د خپلې ژمنې د پرځای کېدو لپاره ښه دلیل لري او هغه دا چې د وړاندې شوې موافقې له مخې به امریکا په تدریجي ډول له افغانستانه د خپلو د سرتیرو یوه پر څلورمه برخه چې اوس شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي باسي. دا د طالبانو یو هدف دی چې هغه د ولسمشر ټرمپ هدف هم دی. ټرمپ چې بیا یې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړی ژمنه کړې چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو دغه تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي. خو د لاس انجلس ټایمز اپل لیکنه د سولې هغه پراخه پروسه به چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته پیلېږي ډېره ستونزمنه وي او طالبان به هم یوازنی پیچلی اړخ نه وي. برتانوي ډلې مل ورسپانې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ ته پام اړولی او لیکي په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په ډیرو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي موبایل شبکو بیرته په فعالیت پیل کړی دی. د ورسپانې په لیکنه له طالبانو سره نیمه اوربن په دوهمه ورځ هم ټینګو. ډلې مل لیکي طالبان امریکایي او افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د کمیدو پر اونۍ چې د شنبې د شپې له 12 بجو پیل شوې څارنه کوي. د ورسپانې په لیکنه د ښکېلو اړخونو له دغې ژمنې تمه کیږي چې هغه به په جګړو کې د پام وړ کموالی راولي او د اونۍ په پای کې به هم د یوې موافقې لاسلیک ته لاره هواره کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. د ورسپانې په لیکنه په تیرو 2 ورځو کې په لرې پرتو سیمو کې له کوچنیو نښتو پرته د لویو حملو راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه نسبي آرامي هم دې ته زمینه برابره کړې چې په ډیرو سیمو کې مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د کندوز د مخابراتو د ادارې رئیس اختر محمد ویلي چې له تقریبا 3 کلونو وروسته چې په دې ولایت کې مخابراتي شبکو د طالبانو د ګواښ له امله د شپې لخوا کار نه کوو ډیرو دغو شبکو بیرته کار پیل کړی دی. ډلې مل لیکي د افغانستان د 1.5 میلیون نفوس په میلیونونو یې موبایل ټلیفونونه کاروي او په دغه سکتور کې چې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی شاوخوا 2 لک کسان په کارونو لګیا دي. د دغو شبکو په زرګونو پایې هم په هغو سیمو کې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول یا نفوذ لاندې دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 8 تر رسیدلی او په دې وایرس د اخته کسانو شاوخوا 290 مشکوکي قضیې ثبت شوې دي. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د خلکو تر مړینې وروسته افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو له دغه هیواد سره ځکنۍ او هوایي تګ راتګ بند کړی دی. نور تفصیل له سپیولا ستانګزین اوري.
له چین بهر د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو تر ټولو لوړ شمیر په ایران کې ثبت شوی. اته ایرانیان د دې وایرس له لاسه مړ شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور پرون د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې په کرونا وایرس باندې د اخته خلکو شمیر په ایران کې 340 رسیدلی او په 290 تنو نورو کسانو شک دی چې وایرس به نیولی وي.
3 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به
340 کسان په ټول هیواد کې په کرونا وایرس باندې اخته شوی دي. له دې ډلې اته کسان په دې وروستیو یو څو ورځو کې مړه شوي دي.
8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
جانپور ده هغه دوو کسانو په اړه چې یک شنبه مړه شول جزئیات ورنکړل، خو ایرانی رسنی ویلي یو نامعلومه کس له تهران مازندران ته په لار د کرونا وایرس له لاسه ساور کړه. په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو په لیدل کېدو دغه هیواد ځینو گاونډیانو تګ راتګ ورسره بند کړی. افغانستان یو له دې هیوادونو دی. دغه هیواد د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د حکومت د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې د کرونا د وایرس د مخنیوي په ارتباط په جوړه سوې ناسته کې فیصله وسوه چې د ایران څخه افغانستان ته د وایرس د راتګ د مخنیوي په خاطر باید د موقتي مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند شي. همداراز له افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول شي او په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود شي.
اخوا پاکستان او ارمنستان هم له ایران سره خپلې ځمکني پولې موقتا تړلې. پاکستان په بلوچستان کې چې له ایران سره اوږده پوله لري بیړنۍ حالت اعلان شوی او په دې سیمه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ بند شوی. د ترکیې د روغتیا وزارت هم ویلي له جمعې راهیسې له ایران د ورتلونکو مسافرو د معاینې امر ورکړی او اته کسان یې نه دي ورپریښي. اردن هم دغه هیواد ته له اردني اتباعو پرته له ایران د ورتلونکو مسافرو مخه نیولې. د ایران تر ټولو لوی ګاونډ عراق ته هم د ایراني زیارت کوونکو سفر ځنډول شوی. له ایران سره د سیمې اکثرو هیوادونو د خپلو الوتکو پروازونه بند کړي دي. د راپورونو په اساس تر اوسه پورې لږ تر لږه کاناډا او لبنان ته د هغو مسافرو په ډله کې چې له ایران ورغلي وو د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي. ایران په کور دننه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په تګ راتګ محدودیت لګولې او په ځینو ښارونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او سینماګانې تړلې دي. د ایران چارواکو ویلي دغه هیواد ته کرونا وایرس ښایي د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې په قم ښار کې د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي. کرونا وایرس د 2019 کال له ډسمبر په چین کاش شو. دی وایرس تر اوسه پورې 2300 کسان وژلي او پرې د اخته خلکو شمیر 9000 ته رسیدلی. دا وایرس د نړۍ شاوخوا 1.5 هیوادونو ته خپور شوی، خو چین وایي په کور دننه په ګڼو ولایتونو کې د وایرس د زیات خپرېدو مخه نیولې او اوس تر کنټرول لاندې دی.
ستاسو له پیغامونو
بلی زن و رحمان د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ نه دا پیغام پرېږدم. زمونږ د ناوی د ولسوالۍ د معلمینو ماشونه ډېر ځنډې کې، نو هیله کوم چې په دغه برابر باندې لږ کوشش وکړي او دا زمونږ ماشونه په وخت سره راکړي. وسلام.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنې اکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنی نوی کېږي باید د پخوا په شان په 1500 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي، یعنی 5200 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم دی له د خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنې میعاد یې ختم وي باید د کال یا د مثال یو کال نه وي دریو د کال مطابق 1500 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. بیا افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی، د کونړ ولایت تیج درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کړم. یوه غټه ستونزه چې زموږ د تیج درې ولسوالۍ کې ده هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یوهلته یوه د افغان بي سیم دستګاه چې هغه کله اخترې وي یا کله پټه خوشحالي وي، نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای کله چې خلک اړي کې نیسي یو بل سره یا مصروفه وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم تیرو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا ولسمشر وایي که د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سي دی تیار دی له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون کړي دي. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي د دې موافقې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت په مشوره ورباندې صلاح شوې هرکلی کوي او دا به په افغانستان کې پایداره سولې ته لار هواره کړي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې له ایران څخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې سوي دي. دغه شورا وایي چې ایران د تګ راتک او په ایران کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمات ځنډول سوي دي. ایرانی چارواکي وایي توندلارو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. وروسته له هغې چې اسرائیلي ځواکونو پرون یو فلسطینی وسلوال چې شک کېده د اسرائیل او غزې ترمنځ سیمه کې بم ځای پر ځای کوي وواژه، فلسطیني وسلوالو د اسرائیل د جنوب پر لورې شاوخوا 40 توغندي وویشتل. سربیا په تیرو دو ورځو کې له خبرداریو سره سره په روسیه کې جوړې شوې د هوایي مدافع پنسیر یو ډوله دستګاوې ترلاسه کړې. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړی سي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول سوی و. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام. ځینې اوریدونکو سمسونه راستولې دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، طالبان څه کور بند نه کوي چې د دوی جنگلي بل جنگ څخه لاس واخلي او دوی پخپله ګټه په جګړه کې ګوري. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي، خدای دی په هلمند کې دغه اوسنۍ آرامي دوامدار کړي. قدیر تکینی لیکلي چې د جګړې ښکیل اړخونه باید د دې اونۍ څخه پوره ګټه د ثبات د پاره واخلي. د هلمند له ندالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي، په هلمند کې تیره شپه آرامه وه، جنگ نه و، هیله ده چې تر پایه دغسې وي. سعید ابن عمر له کندهار نه لیکلي، ټول افغانانو ته دا زیری ورکوم چې سوله به که خدای کول راضي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي، دا ور د ټرمپ په خبرو کې ډیر نرمښت ښکاري، د سولې خبرې بریالۍ دي. سمیع الله له هلمند لیکلي چې په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمول پر موږ د اختر په ډول تیریږي. میرویس فهیم له کندهار لیکي، د سولې هرکلی کوو او له ټولو افغانانو دا غوښتنه کوو چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، د پکتیا په حکومتي ادارو کې فساد لا هم دوام لري. عبدالله برکزی له کندهار لیکي، د افغان چارواکو خپلمنځي اختلافات باید له منځه یوړل سي، نور دي د عامې بلوا مخه ونیول سي. محمد حسن قلمیار د تخار لشکرمش ولسوالۍ لیکلي، په دې ولسوالۍ کې په روغتونونو کې درمل نه ورکول کیږي. اخترګل تسل له کابله لیکلي، د کورونا احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر له ایران سره د پولو موقتي تړل کېدلو کار ګټور بولو. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار په بل سمس کې لیکلي، په نادلي ولسوالۍ کې افغان بسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده مسؤولین خبر سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د افغانستان هیڅ وګړي ته موازي حکومت د منلو وړ نه دی. او ناهیده شجاعي د تخار له شکمش ولسوالۍ لیکلي، افغان ډاکټران د کورونا ناروغي په وړاندې جدي مبارزه وکړي. سیازادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټ کې یو چاغي په سیور شبل او یاغي په سیور شمدي کې روان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتی ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند د انصاف پلټکه یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د پوهنتون یو استاد جمال الدین محبوبی ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه پوهنتون کې لسو کلونو راهیسې تدریس کوي، خو شاوخوا لس میاشتې کېږي چې میاشتنی تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د استاد جمال الدین محبوبی او ورپسې به د لوړو زده کړو د وزارت د یو مسؤل خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
اوس به د پکتیا ولایت د پوهنتون استاد جمال الدین محبوبی په خپل ځان معرفي کړو د ورپېخ ستونزې په اړه به ووایي.
نوم جمال الدین محبوبی د میدان وردګو نه تنګی د منطقې نه زه خپل د پکتیا پوهنتون کې مې قرارداد کړی و. د هر سمستر ته قرارداد کولو پکتیا پوهنتون کې استاد زما د اسلامیاتو استاد زما د دلته مې هغه کوله د استادي کوله پکتیا پوهنتون کې. مشکل مې د پکتیا پوهنتون سره قرارداد کړی و چې هغه د پسات باندې 15 روپۍ راکولې مخکې په بهر سمستر اوله کېدلې دوه سمستر وځنډېدلې.
صرف دوه سمستر هم وځنډېدل؟
دغه دوه سمستر ځنډېدلي دي. بیا وایي چې بودیجه نه ده منظور شوې. اوس بودیجه منظور شوله. موږ کوم ملګری چې په مارد کې حق زحمه ساتونه اخیستو د پوهنې په وزارت کې هغو ماشین واخیستل موږ نه دي اخیستي.
نو دغه دوه سمستر څومره وخت دربر نیسي؟
دا دوه سمستر تقریبا څلوري نیمې میاشتې یو کېږي څلور نیمې میاشتې بل تقریبا نهه میاشتې.
ته یوازې یو کستا غوندې نور استادان هم شته چې دغه حقوق یې نه دي اخیستي؟
څوارلس تنه استادان هم یو هغو سرمې مالیکه نیولې. بیا ما ورته وویم ما د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې پروګرام ته زنګ کړی دی. د هغو سره مو ما اړیکه نیولې ده. هغه به انشاءالله یو کار ورته وکوي.
تاسې دغه څو استادان چې یاست او حقوق هم ځنډېدلي نو هلته خو به د پوهنتون رئیس یې هغه سره هم تماس نه دی نیولی؟
هغو ته مې ورته وویل چې موږ به د مالي ادارې سره هم وغږیږو د مدیریت محاسبې سره به وغږیږو د ټولو سره وغږیږو انشاءالله حتما مې تایق کوو. نو په سبا د نهه میاشتې وتلې.
اوس څنګه اوس هم تدریس ته ادامه ورکوئ؟
او که چېرې موږ ته دغه نور ماشین اروکړي حتما به ورکوو. دغه ماشین نهه میاشتې ماشین اروکړي بېرته به د راتلونکي کال دپاره د راتلونکي سمستر دپاره بیا قرارداد ورسره کوو. داس قرارداد به ورسره کوو. که چېرې موږ ته په هر میاشتې شي یا په څلور نیمو میاشتو کې یو ور ماش راکړي بیا هم قرارداد ورسره کوو.
د دې دوه سمسترونو نه مخکې هم تاسې تدریس کړی او په دغه پوهنتون کې؟
هو تقریبا مو څلور کاله په پکتیا پوهنتون کې تدریس کړی دی. څلور کاله
په مخکینیو څلور کالو کې خو دا ستونزه نه وه پېښه شوې؟
نه داسې ستونزه نه وه. نه یو وارې لږ وځنډېدلې خو رایې کړلې. بیا د که چېرې دغه ماشینه موږ ته بېرته راکړي چې به انشاءالله موږ بیا د دې سره قرارداد کوو.
څه تمه چې درکړي تاسې اطمینان لرئ چې دغه ماشینه به درکړي؟
نه پوهېږم اوس چې موږ خو زحمت ایستلی استادان یو. نم چې سلاره نیولې نم چې غلا کړې ده او نه مې غیر حضري کړې ده. تنه مامان دغو څوارلس استادانو نور هم غیر حضري نه ده کړې.
تاسې په اونۍ یا میاشت کې څو ساعته تدریس کوو؟
زموږ په هفته کې تقریبا 15 ساعته دي. موږ په هفته کې قرارداد و دې درس.
تاسې وویل چې د میدان وردګو یې او پوهنتون په پکتیا کې دی. آیا هره ورځ به تلی او راتلی؟
اغل تم وټوک نیولې و اغل تم کوټه نیولې و خاص پارسم غزاستین دمن نشم ټول دې جوب نه خورلې دي. دمن نشم دې جوب نه خورلې دي. ونه را قرض تي مونږ نه په سبا مو شو کوي. اول خو یې چې بده سمستر کوله کی دیم چې دوبل سمستر بیا قرارداد وکړلو بیا نه په راتلونکي کې اوله کیږي. خو تر اوسه دمن نشي شي دې تیم غاغ تاسو پرند ورسره تاسو مقامات پرې تیم غاغ بالار یو تاسو دار وایا.
خو استاد دغه ماشونه چې ستاسو زندیدلی څومره اقتصادي مشکل سره مخ کړی؟
د دومره اقتصادي مشکل سره مخ کړی ما شي وښه هر څه تورته وای ما شي 200 روپۍ قرض راکړ. 200 روپۍ قرض نه وکړ. ته وښه زما شخره من نه په سبا اخر ما وڅوک 200 روپۍ قرض نه راسته کړی. دې په خاطر باندې وښه ته مو شته ته تاسو مو در کوي مو ته موږ ته مو شنو راکوي. رئیس د پانتون دی او نور دی رسونه ده. نه میاشي مو موږ هغه کله امتحانونه هم واخیستل. پیسپیسال امتحان هم واخیستو. تدریس هم وکړو. حاضري واخیستل. محصلین هم اداره کړل. محصلینو ته هم هغه خپل وطن ته هم خدمت وکړلو. وروسته مو دا خو داسې نه دي چې په یوسي
د انصاف په لټه کې
مونږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزه د پکتیا ولایت د پوهنتون له رئیس سره شریکه کړو خو د هغوی ټلیفون غلی و. د دې لپاره چې دغه ستونزه ژر حل شي بیا مو موضوع د لوړو زده کړو د وزارت د وایان له مرستیال ښاغلي حنیف فرزان سره شریکه کړه. د پکتیا ولایت د پوهنتون نه ځینو استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا دوه سمستره کېږي چې لس میاشتې دربر نیسي دوی هغه حقوق نه دي اخیستي. په دې سره ستاسې معلومات څه دي او تدابیر څه دي؟
تاسو پوهیږئ چې هر استاد بلبته استخدامیږي د وزارت تحصیلات عالی په همکاري او هماهنګي په ټولو افغانستان یا په ټولو پانتونونو کې استخدام کیږي چې د دوی قرارداد په دوه ډول ده، یو د شپږ میاشتو لپاره ده او بلم په یو کال لپاره ده. موږ هر کال د دوی قراردادونه تمدیده و او هر پانتون چې نیاز ولري، هغه شدی نیاز ولري، موږ قراردادي استادان استخداموو. کله چې یو پانتون نیاز و نه لري، مونږ نشو کولای چې د بودیجه د کمبود له وجه اساتید قراردادي استخدام کوو. خو دوی ته کوم مشکل په دوا سمستر را پیدا شوه دی، مونږ دغه موضوع سیرو او دغه مربوطه بخش سره شریکه وو چې مشکل چیرته ده. که مشکل په وزارت کې و، حتما د موضوع ته رسیده کیږي کی زر په زره کې دوی معاش حواله کیږي، که کوم مالی مشکل نوي یا تخنیکی مشکل نوي یا د اسناد او د دوی په قرارداد کې کوم مشکل نوي. که دوی که پکتیا پانتون دغه استادان بغیر له وزارت تحصیلات عالی له هماهنګي سره دوی استخدام کړی وي، دغه مسؤلیت بیا متوجه کیږي خپل هغه پانتون ته او رئیس پانتون ته چې دوی باید دوی ته ځواب ووایي او دغه د دوی مشکل حل کړي. بیا هم دغه موضوع مونږ سیرو پیگیری کوو او غواړو چې له مسؤلینو سره شریک کړو چې اصلي مشکل چیرته ده. که مشکل د مونږ و، مونږ هڅه کوو ژر تر ژره دغه موضوع حل شي او دغه موضوع مونږ جدي سیرو او دغه استادان سره هم غوښتنه کوو چې یو ځل دغه موضوع مونږ سره شریک کړي، ټول جزئیات، ټول معلومات، چې په کوم دلیل او په کوم وجه دوی تر اوسه پورې خپل هغه امتیاز اخیستل کړی نه دی او اساسي مشکل چیرته ده. یا اوزل بیا دوی ته زه اطمینان ورکوم که زر تر زره دغه مشکل حل کیږي او له دوی څخه غوښتنه د مونږ داده چې دغه موضوع یو ځل مونږ سره شریک کړي چې مونږ هغه اصلي ټیکه چې مشکل ده هغه پیدا کړو او تر څو دغه مشکل حل شي او دوی وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي.
په ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي او د حق زمایي استادان استخدامي، دا خو باید وزارت سره هماهنګ وسی.
ټول صلاحیت د وزارت لاس کې ده. یو دایمي استادان د قرارداد قانون له طریقه څخه استخدام کیږي او بل د قراردادي استادان چې د وړتیا او ضرورت او د نیازمندۍ له وجې نه استخدام کیږي. خو کله کله داسې ستونزې وي یا جدي نیازمندۍ وي یا اساسي اصول تدریس لپاره وي دوی عاجل استخداموي چې بیا وروسته داسې مشکلات را پیدا کیږي. خو بیا هم همون دغه موضوع منابع بشری او مالی بحث سره شریکه وو چې اصلي مشکل چیرته ده او په دغه دوه سمستر کې دوی هغه خپل اساسي امتیاز دوی ته ورکړی سوی نه دی او دغه سره هم د مونږ غوښتنه داده چې تر څو مونږ سره هم دا موضوع شریک کړي چې هغه اصلي ستونزه چیرته ده چې تر څو په رسیدګي وشي او ژر دغه موضوع حل شي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د پوهنتون یو استاد جمال الدین همدر د ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دغه پوهنتون کې لډیر مودې راهیسې تدریس کوي خو په وروستۍ شاوخوا لسو میاشتو کې میاشتنی حقوق نه دی اجرا شوی. او د لوړو زده کړو وزارت د بیان مرستیال ښاغلي حنیف فرزان وویل دغه ستونزه به په تمامه معنا وسیړي او هلته به ډیر ژر قانوني لارې ولټوي. خاغلی فرزان دا ژمنه هم وکړه چې که دغه استاد کولی شي چې وزارت ته ورشي او خپل ستونزه له دوی سره له نږدې شریک کړي، پوره مرسته به ورسره وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینه والو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام بیا هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دې اونۍ کې هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او یا مو هم په خپلو سیمو کې نور کسان پیدا کړي دي چې د هغوی په اړه مو نشانې راسره شریکې کړي دي. مننه درڅخه کوم. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم اول دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د پیدا سوو کسانو په اړه موږ ته پیغام راستولی دی او نشانې مو راته ویلی دی او وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه راواخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نو دوستانو مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړو غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کړم چې د خپرونې تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار درسره آماده ولرئ، ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پرېږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي، ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمېره ولیکو. نو کچېری موږ په هر پروګرام کې د تیرو خبرونو پیغامونه تکرار کو نو نوې پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله دا ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او په غور سره کوم شمېرې چې زموږ دوستان وایي، البته دوی دوه دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمېرې تکراري، نو تاسو په دقت سره واورئ او شمېرې ولیکئ. نو نور منظم ډول مو ورزو لمړی پیغام د کابل ولا څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه واورېدونکي راستولی ستاسو سره به شریک کړو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو تاسو مې څنګه غوري ورته د زړه له تله خواږه سلامونه. ولې د درانې ما د کابل ولا سروبي ولسوالۍ نه دلته اوړ کې دا زمونږه کلیوال پیدا کړی د کنه د نذیر په نامه باندې اوړ کې پیدا کړی و. هغه دلته راغلی ول میله کوله کنه هغه کنه دا اوړ کې تر پاتې شوی و. هغه زمونږ کلیوال سره وزدا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چا نه درکه شوې وي زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم 0 اتیا یولس 0 3 شمېره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم 0 8 0 1 بیا یو 0 4 3 دا شمېره د کنا د نذیر په نامه باندې اوړ کې دا شپږ پنځه کلو شاخوا کې دا کابل ولا سروبي ولسوالۍ کې که هر چا نه درکه شوی وي نو زنګ دې وکړي ترېنه خوشاله بسو تر بیا د خدای په امان.
مننه ورور جان. داود په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی زموږ سره دلی دی کولی شي چې پلټنه وکړي موږ سره جاري کوونی په دغه شماره باندې
محمد داود په نامه باندې د نوزاد یو الک دی د شپږ کې کېږي په سراج ورسوالۍ کې د بادار کا په سیمه باندې وسیږي که ار یو طلبدار یې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 3 0 5 8 4 1 5 0 یې شمېره ته در لرم 0 3 0 1 8 4 1 5 0. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. تقریبا آزادی کم پیغام آزادی راجیو پیغام تقریبا پیغام ایشی وہ مالی پنام پیران کے پیغام تو ایشی وہ ورمن وو کدا سره یو سره یا پیدا کی موږ سره په دغه اړیکې تماسونه صفر وته او څنګه یو څه شکر راوې درې څه ونه جاي او ورور مسلمان ورته چیرنی مروات ډېر مې ربانی باور تا زاده راځي چې موږ له واده دا چاغه دغه پیغام مو ته پته نشه کی او موږ ته به ساده معلومات راکړي. مننه. السلام علیکم. حافظ الله حکیم خبره کوم سوبا
ولسوالی کې د کوم چا سره مزدور دی خو دې دغه چې چا دا خبره نه دا اورېدلې چې هغه پیسې کې کښېناستلی او دا په یاد ساتلې وي که تاسې خپل دغه راته راکړي دغه ادرس نو زه به دغه سړی در واستوم تاسې به خپله ورسره دغه وکړي خبر ورسره وکړي نو چې څومره همکاري ورسره وکړي نو بس وي وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022111415.
دوستانو اوس به هم ستاسی هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه د بابا جی ورسره څخه درسره په تماس کې یم. زما یو ورور دی عین الدین نومیږي د تندلو څخه دی دغه یو میاشت تقریبا کې چې ورته هر چا د کې پاره باندې معلومات دي. ما چې په دغه شمیره باندې زنګ وي 0100 بله شمیره ده 0000
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الباری بهار د هلمند ولایت دانا دلی د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ماما د 30 کال کېږي چې د هلمند مرجی ولسوالۍ کې نظر کستوي دی. نوم یې حسین دی، د پلار نوم یې عبدالحد دی، چې اصلي ځای شعبان دی، د واشیر ولسوالۍ دی. د 30 کال کېږي چې نظر کستوي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري. د مهربانۍ د مخه دی موږ سره یا د ازادۍ راډیو سره پیغام ثبت کړي او یا دې موږ سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي 0015 5521. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالکریم ولسمند فراد ولایت بکواد ولسوالۍ د بدینه وسایل سره په لاین کې یم. ما ورو دي په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کاله عمر دی. عدالت نه سکیلي چې نظر کتوي په چیز دی موږ آواز اوري یا بل مسلمان ورو د فار معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون نمبر ما ته زنګ راوي ورو د 3,00,000 افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمیره یو ځلې بیا وایم 0000 شپږ اته.
السلام علیکم. جامع اللہ زابل ولایت تشرفتار ولسوالی بسوری وکلی سے آزادی راجیو سطح پیغام پریزن. مایوزی رکھتی پنامہ دا امید تقریباً دول اختیار لسکال عمر لرید ومین نیسی چیزی چی بختل خورس نادارہ کلی کار مسلمان رو د ازما پیغام اوري یا د خپل د پیغام اوري. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ وي 0000 شپږ اتیا. شماره یو ځل بیا 0000 شپږ اتیا. یوه بله شماره ده 0000 شپږ اتیا.
السلام علیکم. ایمانم العامر او د ازادی کارکونکو راتلو کارکونکو ته ټول ته ډیر ډیر سلامونه وایي. ما یو زوی ده آسانې نوم ده او اته کاله کېږي چې نادره کړه. خپله ډیر خپه یم اتا کې د لوګي مې د رواني تکلیف لرم. پریشان یم، خپه یم، قسم خراب ده، اور د مولا په خراب ده، اور د ټول وخت پریشان یم. دا که ار مسلمان ورور ته معلومات دی ده نو مونږ ته دې خبر راکړي او د ازادۍ را ټول کارکونکو نه یو جان مننه دغه د یو څو پیړۍ تکرار کړي. یقین دی اوسه زه خپله سپین ږیری سړی یم. طبیعت مې بیخي ګډوډ شي، خوب نه راځي، پریشانه یم، خپه یم، جګرخونه یم. اوس که مړي وای مړ ده، داسې ژوندی سړی دې ورکي، 28 کلن سړی دې ورکي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. دغه 8 کاله کېږي پریشانه یم، خپه یم، جګرخونه یم. شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي. اوس وش 0 8 15 10 8 بیا هم تکراروم 0 8 15 10 8 سلام به احترام. زه سیف الهادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالی نورلام صاحب درې تروت د کلي اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې د خپل تره چې محمد نومې ده هغې لخوا په کراچی ښار کې غږ کړی شوی وه. خو چا ویل چې ملکې ده، چا یو څه ویل او چا بل څه. اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده. هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري، هغه تره محمد هم مړ شوی دی. نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي: 0 9 8 4 7 8 8 تکرار 0 9 8 4 7 8 8 د ازادي راډیو او همکارانو نه ډېر ډېر مننه.
بلا السلام علیکم. زما نوم بلطلا دی، زه د کندهار ولایت ارغنداب څخه ستاسو سره په کرښه یم. زموږ یو ناسکه د اقاضۍ مو د سیمې ولانې میږ د ولس کال دی. دا سابق کال تکلیف له قبله څخه د کوره څخه دغه درې څلور ورځې کېږي چې نه درکه دي. نو کار مسلمان وروره دپاره معلومات ولري، زما سره په دغه شمېره په کرښه شي 0 3 3 4 6 نورم د 6 وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمالنگ پکری د علمن ولات در سره په تماس کې زموږ په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د 50 کاله عمر لري د احساس د تکلیف له خوا څخه وروره نادرکه سوی دی. د علمن د ناری سرای د ولسوالۍ نادرکه سوی دی. دا د ټلیفون شمېره د چا ورور لیدلی دا درې میاشتې کېږي نادرکه سوی. شپر و دوا وار شپر شپاج دوا دوا وار نه بیا و بیا شپاج دا کار شاری دل و یا چا پیدا کړی دی. دا معلومات را کی د څه اسادی تکلیف له خوا زه خبر وکړم. سلام علیکم.
السلام علیکم. دا زادې راتو کرک دا سلام زه د مېمنې د ولایت د غیزاد ولسوالۍ او د غلچین د کلي یم. یو ورځ لرم په نامه د داود ادوار اسکالې کې چې ورک لري د څخه وګته کته د لون شاري د په دغه نامه کار سره درا کوډری ادم له د ژوندې په دغه شماره د زما سره تماس لري چې وډونه دي اریو عزیزم تل او ترجمان پلان دې جمعه د ادوار اسکالې ورته د نامه ادم لري د دا ډاکټر خیر پرشان دې کداغه سړی د خدای واجب و چې درته ویل لري د امره د ژوند په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي 0 4 4 1 0 3 2 5 5 په دغه شماره کولای زما سره تماس ونیسي. او بل ورسره په نامه د غلامد المال ولسوالۍ دې د ترخین د چیر دې د محمد وراره دې د نظام په شپږم مبارز د کور د شور په باندې سره زړه شور خور د ټولوم په بغلان ته سره د پیری تکلیف هم لري. موږ ته لري بولو باجه لګې بولو دا تکلیف هم لري کچېری هر څه هر ور هر څه کې درا کولري په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي 0 1 0 4 0 0 3 2 5 په دغه شماره کولای شي ما سره تماس ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. دامر سره خبر کوم. دا ورور دی په نامه د عبدالحبیب دی په غزو کونډ نو کوي تور کالی دی څوک کوڅه دی نن شپه زما ورته چې کور ورته دی
دا چا سره معلومات دي زار اور سره چې یا په خبر وي دا نمبر دې سره اړیکه ونه شي سپر و سپر و څنګه دوا څنګه و سپر سلور و سلام په احترام
الله دې مسوره مننه چې پیغام ورسولې وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې تاسو ورک دوستان جرته جر پیدا سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي په دې هیله سره دا پروګرام پایتراسوم مخکې تر خدای په مننه غوړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته را سره کوي همکاري کې دا ځخم مننه کوم تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم الله مو
دتا بهیر کبه پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.